پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. دغه غرمنی خبرونه مو تر یوې بجې ده. تر یوې بجې به په خبری خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه خبرو. نن د شنبې ورځ ده. د سرطان 15مه ده. د 1390 لمریز هجري کال دا ورځ نن د جولای د میاشتې د 2019 میلادي کال د جولای له شپږم سره برابر ده. په دې خبرونه کې دوحې ته د کابل څخه د یوه پلاوي د سفر په اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په دوحه کې به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له یو شمېر استازو سره خبرې کوي او په افغانستان کې به د سولې په اړه ورسره غږیږي. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اند به یې درته وړاندې کړي. وروسته بیا د رپورټونو برخې ته ځو.
تما کېږي چې نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخ پلسوالۍ کې پاڅونوالو پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل نور ټپیان شوي. دوستانو بشپړ خبرونه واورئ. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخ ولسوالۍ کې ولسی پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. د هرات امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د سرې کتي غړو تېره شپه د کرخ ولسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړه چې تر نن سهاره روانه وه. مل پاسوال امین الله مرخیل وایي په پیښه کې 15 تنه پولیس او ولسی پاڅونوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. کومندان وایي په دې پیښه کې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. نوموړي ویلي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د هرات پر ختیځو ولسوالیو خپلې حملې زیاتې کړې دي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افراطي وسلوالو دغه ماین په یو جومات کې ځای پر ځای کړی و. خو د سیمې اوسیدونکي وایي په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم د نامنیو بریدونو او همدارنګه د عملیاتو رپورټونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې اخوا په قطر کې تمه کیږي چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې د نن ورځ له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې د جون د میاشتې په 9 پیل شوې. تېره پنجشنبه یې د 6 ورځې لپاره دوام وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاین په خپل ټویټر کې په دغه مذاکرو کې د یوې ورځې وقفې خبر ورکړې. ویل لیکل چې نن شنبې دا خبرې بیا پیلېږي. رپورټونه وایي د 6 د مذاکرو پر مهال له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د تضمین د ورکولو پر موافقه بحثونه شوي. طالبان وایي پر دغو دوو مسلو خبرو کې پرمختګونه شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزا ټینګار کوي چې د اوربند او بین الافغاني خبرو په ګډون دي پر ټولو مواردو موافقه وشي. بلخوا جرمنی او قطر سبا او بل سبا د بین الافغانی خبرو کوربتوب کوي. رپورټونه ویل افغانستان شاوخوا 6 کسان په دغه خبرو کې چې په دوحه کې کیږي برخه اخلي. زلمی خلیلزاد دغه خبرې د افغانستان د سولې پروسی په برخه کې یو مهم ګام بولي. بلخوا د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی ویلي د قطر او جرمنی په کوربتوب خبرو کې افغان حکومت کوم نقش نه لري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ استراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لا غیر بلل کیږي چې تهران وویل 2015 چې د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه استراري غونډه روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی. د 2015 کال اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی. د ایران د غنی شوو ایرانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامو وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره اونۍ اعلان وکړ چې سر له سبا یعنی یکشنبې به د ایرانیمو غلي کول تر 3.8% واړی. دا کالیفورنیا سوهلی برخینن بیا یوې زلزلې لړزولې ده. دې زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچه له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې. تر دې ورځ مخکې هم همدا صحرایي سیمه یوې بلې زلزلې لړزولې وه. د امریکا د جیالوژیکي سروې مرکز ویلي د جمعې په ورځ په سیمه ییز وخت ماښام څه باندې 8 بجې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د ریچ کراسټ څخه 14 کیلومتره لرې و. په دې ځای کې د پنجشنبې په ورځ هم د ریختر په کچ 6.4 زلزله شوې وه. دغلته د سن برناردینو د سیمې د اوروژنې ادارې پر خپل ټویټر لیکلی چې په سیمه کې یو کس پر سیرن ټپي شوی. په کرن سیمه کې چارواکو بیا د څو کسانو د ټپي کېدو او څو ځایه اور لګیدنو رپورټ ورکړی. زلزله پیژندونکو ویلي د جولای د 3 د زلزلې را وروسته په سیمه کې شاوخوا 1100 تر زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي دي. او ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د 2 ورځني سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې دې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړ وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره یاد کړي. د اروپایي ټولنې رسمي ویبپاڼې ویلي په اشکاباد کې به فدریکا د پارلمان له مشر ګلشاد محمدوو په شمول د ترکمن چارواکو سره وګوري او دغلته به د اروپایي ټولنې د هیئت د دفتر د پرانیستې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. موګرینی به له دې وروسته د قرغستان پلازمېنې بشکیک ته ولاړه شي، چیرې چې به نوموړي په سیمه کې له خپلو 50 سیالانو سره وګوري او د یکشنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې او مرکزي اسیا په فورم کې وینا وکړي. سیمې ته د میرمن موګرینی سفر داس تر سفر مخکې د بشري حقونو فعالانو پر نوموړي ټینګار کړی چې په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې دي. منتقدان د واکمنو لخوا خاموش کیږي او موګرینی باید هلته د بشري حقونو د مسلې په راپورته کولو تمرکز وکړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. ورسته په خبرونه کې رپورټونه لرو. ل کابل نن یو پلاوی دوه ته روان سو. ټاکل شوی دی چې سبا په دوه کې د افغانستان څخه یو پلاوی او د واستوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر استازي مخامخ خبري وکړي او په افغانستان کې به پر سولې وژغېږي. دا چې ل کابل په دغه هیئت کې نن دوه ته څوک څوک تللی دی په دې اړه مشبخ پرونه کې مرکه لرو. شهرزاد اکبر بونم د څلور امنیت مده
نادر نادری دغه نمونه حکومتونه
په دې خبرونه کې به د کابل رسپانو ته کتنه وکړو چې ځینې معتبر رسپانو نن په کابل کې پر کوم مسایلو باندې تبصره کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ ته کتنه لرو او په دې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو او نیوز پروګرام د زهرو کاروان خبرو. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې سبب په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې غونډه جوړیږي چې د قطر د حکومت او د جرمني د حکومت له لوري به قربتوب د دې غونډې کېږي. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد هم پکې دخیل دی. دغه غونډې ته له کابل یو هیئت ور روان دی او هلته به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر نمایندګان هم ګډون ولري. پر ټولنیزو رسنیو باندې او تر کومه ځای چې له ازادي راډیو سره خبري سوي دي لیدل سوي دي چې لیدل کیږي چې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې غړي په هغه پلاوي کې دي چې دوی دوه ته روان سوي دي او هلته به خبري کوي. زموږ همکار رحمت الله افغان له کابل را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، تاسو په دوه کې د دغه غونډې په اړه چې سبا او بل ورځ به وي نور څه معلومات راټول کړی دي؟
بلې فرشته جان، لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، په قطر کې د جرمني په کوربتو په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره له بیلابیلو اقشارو جوړ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینې دوحې ته روان سو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې به د بین الافغاني رسمي خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل نظرونو د اوریدلو لپاره بحثونه وسی. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د شنبې په ورځ جننن قطر ته ل روانې دو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې تم وښود چې دغه ناست به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه وایي دغه غونډه ابتدایي نه غونډه ده چې بین الافغاني خبرو ته پکې چې یو طرف به د افغان حکومت او سیاسي جریانونو او بل اړخ ته طالبان وي رسمي مذاکراتو پیل ته وهڅوي. په اوسنۍ ناسته کې هغه موضوعات چې د بحث وړ دي بحث به ورباندې وسي. زه ډاډه یم چې ښه ناسته به وي او تمه لرو چې ښې لاسته راوړنې به هم ولري. په دغه پلاوي کې حاجي دین محمد، متین بیگ، نادر نادری، حکمت خلیل کرزای، حبیبه سهرابی، انارکلی هنریار، ملا عبدالسلام ضعیف، شاګل رضایی، انارکلی هنریار، زینب موحد، لیلا جعفری، امین الدین مظفری، عبدالله قرلوق، جمال الدین بدر، عطا الرحمن سلیم، محی الدین مهدی، صدیق الله توحیدی، سالم محمد سلجوقی، سردار محمد نعیم، غیرت بهیر، فوزیه کوفی، عطا الرحمن سلیم، رنگین دت فرسپانتا، حمید گیلانی، سید منصور نادری، ارشاد احمدی، عمر رضا خلوال او یو شمیر نور کسان شامل دي. ټاکل شوی سبا د جرمنی په قربتو په قطر کې دوه ورځنی بین الافغانی مذاکرات پیل سي. په دغه ناسته کې شاوخوا شپېته افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوی چې د ناستې ګډونوال به د سولې او بین الافغاني مستقیمو خبرو د پیل لپاره خپل نظرونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ویانش سوهل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي دلته به ګډونوال د سولې په اړه خپل نظر ووایي. موږ به د دوی نظرونه واورو او نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کړي. فرشته جان، په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان فریدون خجنوای چې دا یو ښه فرصت ته او تمه ښیي چې له فرصت نه په استفادې بین الافغاني تفاهم ته لاره باید خلاصه شي.
موږ تمه داده چې دغه فرصت چې د امریکا د متحده ایالاتو او جرمني هیواد له لوري رامنځته شوی دی چې د افغانستان استازي او همدارنګه د طالبان استازي هلته خبرې کوي په دوه ورځنۍ ناسته کې. دا یو ښه فرصت دی. امیدوار دی چې له دې فرصت څخه د سولې دپاره ښه استفاده وشي تر څو موږ یو بین الافغاني تفاهم او بین الافغاني خبرو اترو ته ورسیږو.
لدی وړاندې په مسکو کې دوه ځله دا ډول غونډې جوړې سوي وي او ټینګار په دې سوي وو چې یاد غونډې باید دوام پیدا کړي. دا په داس حال کې چې دا محل په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ هم پړاو مذاکرات اتمه ورځ ته داخليږي. وحید مجدد چې د خبرې لنګدې څاري او وخت نا وخت له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ په اړه په تماس کې دي. د دوه خبرو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرې په یو مهم مسله باندې تروسه پوری اړوند دي چې تروسه پوری حل شوی نه دی. هغه د بهرنی قوتونو د وټلو مهالویش دی او په دې څومره وخت تر هغه ځایه پوری چې طالبان وایي د دوی او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې نږدېوالی راغلی ده، خو بیا هم دوی وایي چې باید نورې خبرې وشي. یعنی لوی خام چې دی اوس هم هغه د مهالویش خبره ده چې تر
اوسه پورې حل شوی نه دی. په ورته وخت کې د طالبانو ولیدي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د توریستانو د نه استفادې په برخه کې بحثونه زیات پرمختګ شوی دی او همدا پرمختګ به د نورو مسلو لپاره هم زمینه برابره کړي. فرشته جان، دغه غوښتنې معلوماتو چې د پلاوی پارلمانه موږ درنو اوریدونکو ته وړاندې کړو.
ډېر زیات مننه رحمت افغان. اوریدونکو تاسو واردل چې له کابل یو هیئت دوه ته روان شوی دی. پر ټویټر او فیسبوک باندې چې کوم کسانو عکسونه خبر کړی دي د الوتکو لمنځه، په هغه کې حضرت عمر زاخیروال په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر او ځینې نور سیاستوال لیدل کېږي. دوی هیله مندې څرګنده کړې ده چې په دوحه کې په دغو خبرو کې به چې سبا او بل ورځ به وي دوی د دې توان ولري چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي. بین الافغانی خبری یعنی د افغانانو ترمنځ خبری وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له امریکا سره خبری کړی دي او له نورو یو شمیر بهرنیو اړخونو سره د افغانستان د مسلې خبری کړی دي، خو د افغانستان له حکومت سره خبری نه دي منلي. وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي دي چې دغه کسان به هم چې له کابل ورځي سره لدی چې د افغانستان د حکومت شای په خوانی یا اوسنی چارواکی وي، خو هلته به د حکومت پاستاسی توپ خبرې نه کوي او خپل به د ځان په نمائندګي ژغیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوري، په دې ارتباط په نور معلومات د خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. زموږ بل همکار نسیم شفق پر همدې مسله باندې د دغه پلاوی لای وغړی سره له حاجی دین محمد سره چې هغه هم دوه ته تللی یو مخکې لدی چې دوه ته ولاړ سي، زموږ همکار سره مرکه کړې ده. د سول دالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد سره نسیم شفق په ټلیفون غږیدلی او د ټلیفوني خبرو کیفیت ډیر ښه نه دی، خو بیا هم تاسو ته نور معلومات د دغو مذاکرو په اړه درکولای سي.
تاسو روان یاست قطر ته له طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو په هدف، توقع مو له دغه غونډې څخه څه ده؟ آیا هغه څه چې غواړی چې هغه سولې ته رسیدل دي هغه به ترلاسه کړی؟
نو موږ په دې امید یو بل چاره هم نه لرو، چاره دا ده چې تفاهم او خبرې وکړو بل سره، ځان سره کوي او امید هم دا ده چې ان شاء الله یو ښه نتیجه به لاسته راشي.
نو اجندا د بحث چی شیدا؟ اجندا مشخصه سی جناب حاجی صاحب؟
نو دا خو به انت سره په خبره کوم، خو لکه مهم موضوع دا ده چې څنګه د دغه بین افغانی عامه کې دا مهم موضوع چې قابل د بحث یا هغه موږ په مشترکاتو کې راو باسو.
نو هغه عمده ټکی چې تاسو بل ته په تمرکز کوي تاسو له نظر هغه به سوي؟
بل اخر خبرو ته سره کیلو او په خبرو کې لکه د جنگ بندیدو او د آینده پته زموږ منځ په تعاملات کې په خبرو کې اختلافات ټکی، هغه اختلافات ټکی کوم دي او څنګه د خبرو د لارې فهم ته ورسو.
بله، نو اجي صاحب اوس چې کوم کسان تاسو سره روان دي، په دې کې څوک شامل دي؟ کومې مشهورې سیرې دي سربېره پر تاسو؟
دا څه یو متروس خو لا اوس به راځي څو سره د سیرت معلوم.
او نو حکومتي خو به معلومه چې څوک دي په حکومتي کې چې هغه د شخصي آدرس نزي خو هغه حکومتي سیرې دي.
متین دې څه په الیس کې نوم کتل او تله نه ده چې دا چې جی او څو شهرزاد اکبر بونم د شورا امنیت نه ده نادر نادری دغه نمونه حماکتی د حکومت نه
دا. او د افغانستان د سول دالی شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد خبرې چې دوه ته تللی دی او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. اوس به ورسو فیروزی عزیزی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي له پاکستان نه د رواردیدونکو تازه میوو لګښت کم شوی. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجی غنن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې پر فی کیلو زردالو یو امریکایي ډالر لګښت راته چې اوس اویا سینټه کموالی پکې راغلی.
د افغانستان پاکستان د جین چمبر د مقررو تعقیبونو او کوششونو په اساس الحمدلله بیرته هغه تعرفه چې د څو قلم تازه میوې چې د پاکستان افغانستان تر مابین لوړ شوي وسل پیسه د بیرته خپل اولی حالت ته ورسېدی. همدا اوس
ښاغلی حاجي اغا وایي که څه هم اوس په هېواد دننه ډیری میوې شته او حاصلات یې هم ښه دي، خو له پاکستان نه د اړتیا وړ میوو د لګښت له امله سوداګر له ستونزو سره مخ وو. د دغه بورډ په خبره هر ورځ په سلګونه ټنه بیلابیلې تازه میوې له پاکستان نه د افغانستان مختلف ولایتونو ته رواردېږي. د بدخشان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د دغه ولایت 40% د چرګانو د غوښې اړتیا په ولایت دننه پوره کیږي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید معین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښې د چرګانو له فارمونو ترلاسه کیږي.
ولسوالی کیشک متعدد 823 فارم مقداری داریم. هر فارم از 1000 مخ تا 5000 مخ داره. بیشتر ضروراتی خیلی ولسوالی که ست میشن از تا شهر فیض‌آباد و ولسوالی های دیگر هم تا پیش چه بیشتر بازار هست یا گوشت مرغ را تهیه میکنن.
خغلی عینی وایی په دغه فارمونو کې له نیمایي زیاتې کارکوونکي ښځې دي. د نوموړي په خبره دوی پلان لري چې د بدخشان په نورو ولسوالیو کې هم ورته فارمونه جوړ کړي. د کابل په شهزاده سرکیزو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1280 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د کابل رسپانډ ته کتنه کوي چې بیا هم په افغانستان کې پر سوله خبرې پکې سوي دي، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله لنریوالی سولی او امنیت سره یو ترلی مسله راخلو. د اټومي انرژي نریوالی ادارې ویلی دی چې پر روانه اونۍ کې به د ایران د اټومي فعالیت د څیړنې لپاره یوه خاصه غونډه جوړه کړي. د اټومي انرژي نریوالی ادارې دا کار د امریکا په غوښتنه کوي، دوی ویل چې د امریکا په غوښتنه دا کار کوي. خو نوریاس نوری دغه مسله کتلې ده او دا اوس را سره په سټډیو کې دی. نوری صاحب، دا غونډه کله جوړیږي او امریکا ولې د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی، ولې غوښتنه کړې ده؟
بلې فرشته جانې، د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت دغه ځانګړې غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزي دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوال اټومي انرژي په اداره کې د متحدو ایالاتونو استازي جکی ولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې، په خبره کړې بیان کې له دې ادارې غوښتي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. او هغه رپورټ هم څو ورځې مخکې خپور شو. یو پر رپورټ کې تایید شوی چې ایران د شوی تړون له مخې له ټاکلې حد څخه چې د 300 کیلوګرام غنی شوی یورانیم د زیرمه کولو اجازه یې درلوده تیر شوی دی. ښاغلی ولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوشته رسېدلی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره اونۍ اعلان وکړ چې د غني شوي یورانیمو اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرامه حد څخه اوښتي او دغه راز سر له سبا یعنی یکشنبه به د یورانیمو غنی کول تر 3.5% پورې ورسوي. هغه وویل هغه نه به هم واوړي، بخنه غواړم. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپلې ژمنې پام نه ساتي او هر څومره یورانیم په هر غلظت چې وي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په 2 ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ډېر زیانمن کړی دی لرې شي.
ډیره مننه نوری صاحب. اوریدونکو، تاسې د نوری صاحب مفصل معلومات واوریدل. د ایران حکومت د دې غونډې په ارتباط چې کوم عکس العمل څرګند کړی، که یو څه جزئیات ورکړي نوری صاحب.
د نړیوال اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغه ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډاګه کوي او متحده ایالات د دې تړون یعنې د 2015 کال اټومي تړون اصلي سرغړونکی دی. البته د یادونې وړ بولو چې واشنگټن د تیر کال په مې میاشت کې له دغه تړون څخه ووت. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوی تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي.
و په ویانا کې د ملګرو د اټومي انرژي د نړیوالي ادارې کې د ایران ماموریت پر ټویټر لیکلی دی چې دوی به د دې مسلې په وړاندې اعتراض وکړي او دا یو تریخ تنز بللی دی. اوریدونکو، تاسې د دغې مسالې نور جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلی او لوستلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. له نوري صاحب نه مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په ورسو رحمت افغان ته چې د کابل د نن چاپ او رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغان سولې او له خبريالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنه او تبصره کړې دي. د هیواد دولتي ورسپانې په سرمقاله کې د یک شمې پورس په قطر کې د جرمني په قربتو بین الافغاني غونډې جوړېدا ته په کتو لیکلي چې افغان حکومت د سولې په اړه د هرې غونډې هرکلای کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ روانې اووم پړاو خبرې هم په ځیر ځیر څاري. اصلاح دولتي ورسپانې لیکلي د سولې په احتمالي کېدونکي توافق کې باید د بیان ازادي، آزاد رسنۍ، د مدني ټولنو ځای، د بشري حقونو او د ښځو حقونو هغه ارزښتونه وګڼل سي چې معامله ورباندې ناشونې ده. د سرخط ورسپانې په سرمقاله کې راغلي امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري او د افغانستان وضعیت ته په کتو باید دغو تړونونو او خپل مسؤلیت ته په پام اقدام وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا د راتلونکي په اړه افغانانو ته د خبرداري پر ځای هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي او تر هغې ورسره اوږه پر اوږه لاړ سي څو له دغه وضعیت نه نوي وتلي. کابل چاپ یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د ماندګار ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د کابل پولیسو خبریالانو هل ټکولي او سپکاوی ورته کړی. وړاندې په سرمقاله کې ټینګار شوی چې د پولیسو له لوري دغه ناوړه او غیر قانوني چلند باید جدي وڅېړل سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د قوانینو له مخې خبریالان حق لري چې د پیښې له هر ځایه راپور چمتو کړي او چارواکي مکلف دي چې په دې اړه معلومات ورکړي. خو د لیکوال په باور په افغانستان کې له خبریالانو دغه حق اخیستل سوی نه یوازې معلومات نه ورکول کیږي بلکې ځینې ناوړه چلند او حتی سپکاوی هم ورته کوي. او په پای کې هشتې صبر ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي افغان خبریالان به د بیان د ازادۍ له دفاع نه په لومړۍ کرښه کې وي او په دې باور دي چې د بیان ازادي انساني حق ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام هر اونۍ د ازادي رادیو نه دوه واري خبريږي او په دغه پروګرام کې پر دې بحث کېږي چې د مخدر موادو کښت، د مخدر موادو قاچاق او استعمال د افغانستان لپاره په عمومي ډول څه ضرر لري او ستاسي لپاره د ساز د کورنۍ د غوړو لپاره که د په مخدر موادو روږدي وي څه ډول ضررونه لري او څنګه کولای سي چې د هغو کسانو سره چې په مخدر موادو روږدي سوي دي مرسته وکړي او له دغه ستونزې څخه یې خلاص کړي. نو که د دې مسلې سره علاقه مندي لري د خبرونې په دوهمه نیمایه کې دغه پروګرام درته خبرو. اوس به د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشين د لارې ثبت کړي دي او ستاسو سره یې شریکول غواړي.
ستاسو له پیغامونو
دا د موږ موږ لري په موږ مخاوه لا د موږ اجزیرا سره د پنځه لارې کړه چې موږ پنځه لارې پراته د در بازار خاص په سر کې لارې باندې کې دا و صحه د دا و سب سلمانی دا و څه چې دا څه قیامت د روزګان د تری ویلن باندې وروره موږ په چې کې پراته چې سنسری سنسری کده په چې کې پراته دا و صحه د څه خو نه زغ در ځای ور چې څه خو چې فار د تناسه څه خو د فار د خدای خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دا اوس څه موږ شو څه ودی لاند باندې وروره اجزیه وروره مرزانی پر دې وروره څنګه دې پراته دې وروره در بدر حق پسر موږ نارخ واور دې زه خپل خدمت ناره واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو. زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یو خوړې لاندوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړ. اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زحمه مونږ ته حواله کړي. زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې لږې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو سات د غرمې 12:30 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونې په دوهمه برخه کې د 12:30 بجو څخه وروسته تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خبرو. دغه پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي او په اونۍ کې دوه وارې له ازادي رادیو یو وار نوې او دوهم وارې تکرار خبريږي. په دغه پروګرام کې تاسو کولای شئ چې د مخدر موادو پر ضررونو ځان پوه کړئ، او تر هغه مهمه ده چې د هغو کسانو سره چې په مخدر موادو روږدې سوي دي د مرستې پر لارو چارو ځان خبر کړئ، او کولای سي چې پوسي چې څنګه کداسي خلک پیژني چې غوي د مخدر موادو په استعمال باندې رشد سوي وي غوي دغه مشکل خلاص کړي. دا خبرونه دغه پروګرام تر پایل مخکې به اجمال انت ورکو دای په دې ساعت د ازادي رادیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پا غزنی کې چارواکی په تیرو څلور ساعتونو کې په هوایی بریدونو وسلوالو نښتو کې د دوو ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوي ولسوالان او یولس نور وسلوال وژل شوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې چاودنې یو تن وژلی او شل نور یې ټپیان کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي په کورخ ولسوالۍ کې ولسي پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان د یوې نښتې په ترڅ کې وژل شوي. د هرات امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د سری کتې غلو تیره شپه د کورخ ولسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړې چې تر نن سهاره یې دوام درلود. له هرات نه په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پر ساتونکو د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ د عامه محافظت سرتیري وژل شوي دي. کله افغانستان څخه د جګړو او نامنوي ریپورتونه ورکول کیږي، بل خو ټمه کیږي چې نن په قطر کې د امریکایي هټ او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په تړه ووم پړاو مذاکرې لایوي ورځې د می ورسته بیا پیل شي. ټاکل شوې ده چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریک موګرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. د منځنۍ اسیا ته د نوموړي د دوه ورځني سفر لومړنی پړاو دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اضطراري غونډه جوړوي. او دا کالیفورنیا سویلی برخې نن بیا یوې زلزلې لړزولې ده. د زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچه له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې ده، او یو نیم ځای څو کسان ټپیان کړي هم دي.
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو په یو کور کې لزګونه کیلوګرامه نشئی او کیمیاوي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو د سرطان تمیاشتې پر 9 نیټه په کنګ ولسوالۍ کې پر یو کور چاپو وهل چې په نتیجه کې 244 کیلوګرامه تریاک او 9 کیلوګرامه هغه کیمیاوي مواد هم ونیول شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. تر دې مهاله د دې موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې 90 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنۍ یو چار وزارت لنشي مواد سره د مبارزي موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل لمړي عملیات په غنیخیلو او سرخرود ولسوالۍ کې لنشي مواد سره د مبارزي ځنګړو پولیسو وکړل چې په نتیجه کې تر 30 کیلوګرامو ډیر چارس او شپږ 20 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې پولیسو د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلو تریاک وموندل چې په پام کې به یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق شي. د دې دوو پیښو په تور شپږ تنه هم نیول شوي دي. په هرات ولایت کې تر دېرش تنه ډیر نشي او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق په هرات ولایت کې د دې نیول شویو موادو د سوځولو پر مهال وویل افغان امنیتي ځواکونو د 1990 شمسي کال له پیل څخه بیا سکال د جوزا د میاشتې تر پایه پورې 302 کیلوګرامه هیروین، 10 کیلوګرامه مورفین، 309 کیلوګرامه تریاک، 415 کیلوګرامه چارس او سلګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي چې د سرطان د میاشتې پر 10مه نیټې وسوځول. دا یادول وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور د دوو بهرنیانو په ګډون 415 تنه نیول شوي او دوسیې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نهایي شوي دي. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په کابل ولایت کې نږدې 1 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کابل امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 10مه نیټه د کابل شمالي، جنوبي او شرقي دروازو باندې درې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. دا چارس د قاچاقو لپاره په موټرونو او سفري بکسونو کې پټ کړل شوي ول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د هنې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي.
طالبان نه تنها که باید تعهدات
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه وکوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشي موادو لکه تولید او قاچاق څخه لاس اخلي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واورو چې نشي موادو د دې ولایت په سلو کې یو لستنو ته زیان اړولی دی.
شکر کشت مواد به طور رسمی که
لنی کمرغه چی په بامیان ولایت کې په رسمي ډول د نشي موادو د کښت راپور نه لرو.
دا چې موږ د نشي په پریښولو کې څومره ونډه لري او څومره متاجل منځونه نه کوي، په دې اړه له مولوي رضوان الله نیازی سره مرکه لرو.
کله چې موږ د رښتیا او منسي د هر قسم فحشا او منکرو څخه واحده وسیله خدای د موږ د پاره منځ راخوده.
د حیات الله په نوم یو معتاد وایي چې کور یې خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو باندې ولګولې.
پوخه دوستانو دمکارانو ټولو به اوس کومک به کوم کاری به کوله وسی نه کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟ رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه لاس اخلي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي چې طالبان باید د سولې په روانو خبرو کې دا تضمین ورکړي چې نه یوازې دا چې له تراګورو ډلو سره به اړیکې پرې کوي، بلکې د نشي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه به هم لاس اخلي. خو کارپوهان بیا د افغانستان دولت د کوکنارو د کښت په برخه کې ناواسه بولي او زیاتوي چې نشي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې ښیي چې ډیری کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د طالبانو کار بولي او زیاتوي چې طالبان یوازې په فراه ولایت کې د نشي موادو له کارخانو څخه ډیرې پیسې په لاس راوړي، ځکه نو باید د سولې په روانو خبرو کې له طالبانو څخه دا تضمین هم واخیستل شي چې نور به د نشي موادو کاروبار نه کوي.
طالبان نه تنها که باید تعهدات
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه وکوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشي موادو له کښت، تولید او قاچاق څخه لاس اخلي. په دې کې شک نشته چې طالبانو د نشي موادو قاچاق ته خوندي فضا او مناسب شرایط برابر کړي دي. له دې فضا څخه د نشي موادو قاچاق کوونکي او خپله طالبان هم ګټه اخلي.
تر دې وړاندې طالبانو په یو خبره شوې خبر پاڼه کې دا تور رد کړی وو چې ګواکې دوی د نشئی موادو په کښت تولید او قاچاق کې لاس لري. د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګټ راپور پر اساس د تیرو څو کلونو په پرتله یوازې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید کچه کمه شوې وه چې علت یې وچکالی وه. کارپوهان د کوکنارو لکه سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت پړ بولی او وایي چې د نشئی موادو د کښت له پراخېدو سره په افغانستان کې ناامني هم ډیره شوې ده. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون په خوانی غړي رڼا ترین وایي چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي.
دا به ډېر بې وخته یې چې دی اوس په حال دغه موضوعګانې چې دی خپل هم نسی کنټرولولای دی د سولې په خبرو کې را مابنځته کیولې چې دا نړیواله ستونزه ده او نړیوال باید پر دې باندې مخکې له مخکې فکر وکړي او پر دې باندې دا شرایط غوره کړي چې دی د مواد مخدر ستونزه هم د افغانستان څخه د بیخه وکاږي. دا کچیر په دې ته نړیوال توجه ونه کړي د افغانستان د حکومت په خلاصه نه کیږي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیتوف له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده چې دولتونه په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور ما اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې افغان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشئی موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. وس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. په بامیانو ولایت کې د نشو له امله د زیانمن شوو خلکو ډیری زلمیان او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل ډیری نشئی میندې او پلرونه د خپلو کورونو په سرپټو ځایونو کې نشئ کوي چې له دې عملې اولادونه هم په اوږد مهال کې په نشو اخته کیږي. د بامیانو ولایت د محتاجینو د روغتون مسؤلین وایي چې محتاج میرمنې د خپلو نشو له امله شرمیږي او روغتونونو ته نه ورځي او غواړي چې په خپلو کورونو کې درملنه وسي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نکړنی کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادینو ډیروالي د دې ولایت محلي چارواکي اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت د ټولنیزو چارو مرستیاله لطیفه محسنی وایي چې د دې ولایت ډیری معتادین ماشومان دي.
شکر کشت مواد به طور رسمی که
لنی کمرغچی په بامیان ولایت کې په رسمي ډول د نشي موادو د کښت راپور نه لرو. خو له بده مرغچی د معتدینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. باید څیړنه وشي چې لاملونه څه دي. موږ چې د معتدینو کوم شمیرې ترلاسه کړي ډیری معتدین ماشومان دي.
پایینم زیاتر گزارش او آمار به دست ما میاد.
د بامیان ولایت محلي چارواکي زیاتوي چې د دې ولایت په سلو کې 12 نفره د نشي موادو له عمل زیانمن شوی دي. د دې ځانمن سوي خلکو لړل څخه په سلو کې شل یا خځې او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي رادیو ته وویل چې په نشو باندې د اخته کېدو او ځانمن کېدو عمده علت په کوټو او سرپټو ځایونو کې نشي کول دي.
دلایل مختلف بوده میتونه از جمله
په نشو باندې د میرمنو اخته کېدل ګڼ شمېر لاملونه لري. یو لامل دا دی چې معتادین په خپلو کورونو کې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي چې له دوی سره په دې سرپټو ځایونو او کوټو کې د هغوی ښځې او ماشومان هم اوسیږي. له دې لارې هغوی ته هم په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیان وراوړي او په اوږدمهال کې په نشو اخته کیږي. په بامیانو کې څو ځلې داسې پیښې شوي چې ښځې او ماشومان پر معتادینو باندې نشئی مواد خرڅوي.
خزینه معتادین شرمیږي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې عمله په بامیانو ولایت کې خزینه معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د معتادینو د درملنې د یو مرکز رئیس ډاکټر خان محمد ایوبی د معتادو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړی روغتیایي مرکز یو اړتیا بولي.
د مرحله کې تواستون شون بشونو د مراجعنه میکنه
تر دې حدا معتاد خزي د نارینه معتادینو د درملنې مرکزونو ته نه ورزي ځکه چې احتیاط د ځان لپاره پیغور غني او پټي ساتي. دوی هڅه کوي چې په کور کې درملنه وشي خو کله چې په کور کې درملنه ونه شي بیا یې موږ تراستوي او موږ یې درملنه کوو. د معتادو خزو ډیروالی ډیر د اندېښنې وړ دی. که معتادو خزو ته یو ځانګړی روغتون جوړ شي دوی به وکولی شي چې په ډیری اسانۍ سره دې روغتون ته ورشي او خپله درملنه وکړي.
د بامیانو ولایت محلي چارواکي د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې کافي نه بولي. دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ژمنه کړې ده چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره به په دې ولایت کې ځانګړی شلبستریز روغتون جوړوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربیره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې لمز د نشې په پریښولو کې څومره ونډه لري. په افغانستان کې سره پاسه 2,00,000 کسان په نشو اخته دي چې ځینې په 2 میاشتو کې یو لمز هم نه کوي. دا چې لمز له معتادینو سره د نشې په پریښولو کې څه مرسته کولی شي، کورنۍ، دیني عالمان او حکومت څنګه کولی شي چې معتادین لمز کولو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي رضوان الله نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې که په ټولنه کې دومره ډیر مسلمانان لمنځونه نه کوي ټولنې ته څومره زیان دی؟
مونږ د اسلام د مهم ارکانو څخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دین مونږ قائم کا هغه دین قائم کو، چا چې مونږ ونه کو نو هغه دین ونړو. دا چې اوس یو ډیر تعداد مسلمانان ورونه په نشئی توکو باندې اخته دي، دی خو ټول عمر خمار په حالت کې دي یا د نشي په حالت کې دي، دا دواړه حالت اسلام نه خوښوي. خدای وي چې تاسو مونږ کوي باید پوسی، نو هغه څوک چې ټول عمر مونږ نه کوي، هغه څوک چې ټول عمر په ځان باندې خبر نه وي، هغه ټول عمر هغه نشي، هغه اپین استعمالوي، پوډر استعمالوي، دا د خدای د غضب سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې یو ګناه وکړي د هغه پر باندې تور داغ لګیږي، کدی توبه ونه نسي دا زیاتیږي. نو څوک چې 15 وخته مونږ نه کوي عین شکل له اصلا اسلام یو عاقل، ویخیار، بیدار دغه شخص غواړي. پیغمبر علیه السلام وی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوی مؤمن چې دا د هغه مسلمان نه چې هغه د سلار اختیاري چې د هغه فکر، عقل، جسم ته ضرر رسي، هغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر به تر دا وی. نو په دې لحاظ باندې د مونږ کول په هغه صورت کې خدای ته قبول او منزور او شریعت ته منزور دي چې هغه سالم عقل ولري، سالم فکر ولري، او دغه دوه امتیاز د نشئی او د پوډری له دونه خدای اخیست دي. خدای جل شانه دا حکم نازل کړي تاسو د حالت کې مونږ مکووي چې هغه تاسو فکری توازن یا د نشئی په حالت کې استي، یا تاسو نه پیږي چې ته خدای لوی بیانوي کړي، خدای خو نه خدستا شرکی الفاظ استعمالوي، ځان ته خیرا کوي که دعا کوي.
لمونز لموتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څم رسته کولای شي.
خدای جل شانه فرمای ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. هر هغه څوک چې منځو کوي، قاتل لقتل ګرځي، زانی لزنا ګرځي، سارق لغلان ګرځي، هغه څوک چې نشي کې هغه د نشي سره ګرځولای شي، ځکه د دې خلکو نظام پټي. او مونز هغه څه ده چې تا خلکو ته ښکاري، ستا شخصیت تبارز کوي. کله چې تا پاکې جامې واغوستلې، نشه ونه اوسېدلې، 15 وخته مناسب پابند مسجد ته لاړې راغلې، دا کولی شي چې کاملا نه چې یوازې د نشې د پوډرو د تاریاکو په مخنیوي کې کار کولی شي، بلکې د هر قسم ناروا په مخنیوي کې. ان الصلاه بې شکه مونز ده چې تاسو تنها عن الفحشاء والمنکر، فحشا د زناونه، منکر هغه څه چې نامناسب حرکات دي، د دې نه تاسو مونز منې کوي. کله چې مونږ د رښتیا او مونسي د هر قسم فحشا او منکر څخه واحده وسیله خدای د مونږ لپاره مونږ راخوډل.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او لمنځونه ته وهڅوي؟
پلار او د مور او د کورونو د مشر دا مسولیت ته چې دا بچي زوی وراره دغه د کور وګړي دغه څه بد اعمالو څخه یې د مخنیوي ونیسي.
د دینی عالمانو مسولیت څه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی جل شانه وی چی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ته ورسه هغه چې زدر توایم، فین لم تفعل کتا چې تداکارو نکو فما بلغت رساله، تا د خپل رسالت مسولیت نه دار کړی. د عالم خو لا زیات مسولیت ته پټولنه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کله منکر ولید نو منکر بس تاسو په لاس د فکوي، د لاس ته حکیمه طبقه ده، او کچیر ته د دې طاقت نو د زبی خود علماء مسولیت ته
چې علما به خامخا یس وخت کې غفلت نه کوي. اسلامي ټولنه بالخصوص افغاني ټولنه په علما باندې سخت اعتقاد او اعتماد لري، نو باید دې کوشش وکړي چې د پوډریانو د نشه راوړونکو خلکو حتی کرونکو ته اخیستونکو ته او بلکې استعمالونکو ته مهیا کېدونکو ټولو په حق باندې شرعي مسؤلیت ادا کړي. علما مهم مجالسو ته لاسرسی لري، لکه د منبر د لارې نه، د جمعو په ورځو کې، د اخترونو په ورځو کې، د جنازو په ورځو کې، د نکاحګانو په ورځو کې، د غم خادي په ورځو کې، هر مجلس کې خامخا یو عالم موجود دی. څه کم ځای کې لازم وګڼله، باید علما خپل عام تام رسالت د خلکو په وړاندې باندې سرته ورسي. علما باید کوکنار دي، بنګ دي، افین دي، شراب دي، دا اوسنۍ اصطلاح تابلیتونه دي یا پیشکاری دي، د دې په مخنیوي کې کاملا رول لرلی سي. باید ویلو به
د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخه کې څه مسؤلیت لري یو اسلامي نظام؟
اسلامی نظام بالخصوص د معتادینو په حق باندې هغه چې 2 لک یا 2 لک نه زیات غسانان په الحال یا مړ دي یا د مرګ په درشل کې ناشتي، د دوی په وړاندې باندې کاملا د خدای په وړاندې مسؤل دي. اول رای مسؤل زمونږ رئیس جمهور د مملکت ده، ورپسې وزیر ده، ورپسې والی ده، او د دغه خلکو لپاره درملنې مسؤلیت لري او د پالنې مسؤلیت لري، بیرته د عادي حالت ژوند ته راستنېدل مسؤلیت لري. دین خدای پښتنه تکي، که دولت دغه سي کارونه مخنیوي ونه کوي، خدای نه خسته دولت سره د دې خلکو ټول د خدای د عذاب په اخته کېدو امکان شته.
ځینې معتادین شکایت کوي سي کله د لمانځه لپاره جماعت ته ځینو خلک یې نه پرېږدي، وایي سي تاسو غلاوي کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معتادین باید د ځان شکایت وکړي، دی خپل ځان سره ظلم کړي. پښتو کې مونږ وی کاڼي اخلي ځان په ولي ملامت څوک ده؟ تا خپل ځان ته اهمیت نه دا ورکړي. ملک ملک خپه کیږه، ملم لا خپه کیږه، مد جماعت د سب سره د شریکوان نه خپه کیږه. تا په خپل ځان رحم نه دا کړي، تا په بچی نه دا کړي، تا په میرمن نه دا کړي. کله چې مسجد ته راځي پام اصلاح باندې اکثره دغه سه خلکو ده دغه سه پیښې کیږي. هغه دومره حتی محتاج سپلی پټي. او بل شرعي مسله دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو مسجد ماشوم او لیوري نه پاک وساتئ. او نشه راوړونکي خلک اکثره عقلي او فکری توازن نه لري، د تمیز د پاک او د ناپاک نسی کولای، جامع خراب وي، پخې خراب وي. باید اول ځان باندې ورهمیږي، ځان د پاک سوګم نسی منی کولای.
د نشې په پریښولو کې د لمانځه د ونې پاره مو له مولوي رضوان الله نیازی سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو حیات الله د سروبي بند تحویلدار دی. دی وایي چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي. په خوا یې کور دلو چې هغه یې هم په نشو کې بایلود. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
2 کاله مکتب مې ویلی او 2 کاله مې انسټیټیوټ کثیر الشتوي کې درس ویلی. بخش د ادارې او منیجمنت کې پلان د برښنا شرکت کاروند دی. مینه پاوځي تولید کې بسروبي کې اول کال مې پلان مړ شو، یو کال بعد مې مور مړ شو، او بیا لږ داسې حالت و. سګرټو موبایل سګرټو نه په 400 راغلو، 400 نه بس ورو په دا شیشه په دې دغه باندې راخته شو. به یو ورځ کار دتلم، 2 ورځې باندې تلم، 3 ورځې باندې تلم، غیر حاضری دم با کوم رسختان چې وی با قانوني رسختم لره غبم خام ختم کړي، دا نور به ورځې په غیر حاضر کیدم. خمار پراته به ونه سږی دی باندې شو، ما زوم خراب کار به نکو. اعتبار اعتماد درس د منځ ته لري. خو خا دوستان او دمکاران او ټول به اوس کومک به کوم کاری به کوله وسینه کوله. مخز د تل قانون مسولیتو تیل توزیع مثلا روغنیاتو داشیان بازګشتي تیل د برخ تیل دا چکه وارد او صادره ده. نو ففته کې به 3 ورځې تلمنو. یو کور ملته کې توت کې وغه من الله سو ورکم کې 10 لک روپیه کور په 2 لک مې ورک. هغه نو بس دې په خاطر چې دا قرضدار شوم دل نه وخت پیسې قرض کړ، بل نه قرض کړ، کور نه دغه کا ولا 1000 روپیه زما ماشو په ولا 1000 روپیه کې به مې ته شپږ زره کور خرچ کېدل. یو څه بس موږ د نشي هغه کېدل، یو څه به مې سیګریټو د شانو کېدل، بس څه به نو پاتې. بیا د غیر حاضری د حالت تراغلو بیا به ما کور خرچ کېدل، نورې پیسې به م اتحادي نه قرضولي تر بل ماشو پورې. تقریبا 1000 ماشو په 1000 روپیه کې به 5000 به ماشتې او نورې به ټولې دولت ته نه وزه کولی. په غیر حاضری تقریبا 1000 روپیه وانی ورکړی لاسه، ځکه د ورځې 900 روپیه مصرف لرم. ما مخک سالم او عقل می سالم او بدن می سالم او تیار او بچا او وسیختان ما سپین کړي سر ځان می سپین دی نور مغز می صحیح دي کار نه کی نو جسمانی چې دسه لګدغه او کمرکد او کم ستړی کیږم او دغه کیږم مخک به نو پرم سره تلو وظیفه ته سم منظم او جهاز ناس په وچه بلاړو لو وظیفه ته پرم بم نوم دا شخصي کالو کې بلاړو ولته ناس به مو چوکی په سریا به ودو یا به یخو چې بو به غرزیدم درې ورځې دوه ورځې کې دی بنش نم وبچ کله نم ډوډۍ خوړه او نه به بس انډیواله سترګولو شه چا چې بغغو ک ډیر به تاثیر وکاو ټول سخو تو انډیواله نه هر سملګری خپلوان ټول بس هرڅه سخو شي څه سرمایه چې پدری و ټول نه لاړ موټر لاړ پیسې لاړ کور لاړ تقریبا 2000 روپۍ دی پر قرضاره
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یو شایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخیس پنجرې کېږم له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملا غواړی
ولې نه غواړو راځه خدای دې راواله
خورې داس پېد درو کړو چې موږ نه تاړي
چې خبره کړه.
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده تاسو ښه یاست، په خیر راغلې.
ته ښه سره جوړه یې؟
راځه خورې دلته کېنه.
سمد
لیلا لورې دا بالغت خور ته کېده. سمد موري
سپین کړی ته تللې وم ډېر ته ځم مال ساز کړبو وو چې سبا بیا به ولاړم.
خدای دې راواله لیلا لري واشه دې ته د تخلو براوړه. سمه د موري دا د زما
خوري دا دې لور ده.
او دا می لور ده
ماشالله د بدستر کو دي خوندي وي ورکړې ده ک پیغله ده.
نه نه مو ورکړې پیغله ده.
نو ولې نو ورکوي
مرکی دې ورته راغلي خو بس نصیب نو شوي او به ګورو چې ورسته چکیږي. اها دادا دی او به می راوړي.
خیر اوسې لوري خدای دې ښه بخت درک.
ښه خوري اوس درته وایا چې شین چای چکی کتور
خوري چای نه چشم تکلیف مکوي.
چای خو هیڅ تکلیف نه دی اوس دوستی دم کیږي.
خیر اوسې خدای مو روزي ډېره ک
د ډوډۍ وخت نږدې دی ډوډۍ به تیار کو.
ډوډۍ مو نوش جان سه کور ته زما چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته چې چله ګوسا شي بیا به ولاړ شي.
نه اوس زما بیا را زما له خیر سره وای یو ورځ دیت بل ورځ شناخت
هر وخت خدای را ولا.
شه زن اوس ولارم د خدای په امان.
په مخه دی ښه
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زوی ستړی مشه؟
خیر سی دی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سی.
زوی نن یو زری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زری دادی چې دا څه شایسته چلی می درته پیدا کړی دی چې په ټوش باندې کې بجنه ویل دی.
دا خو خزیره دی.
موري زه خو نه ما خبره دنجلی څوک ده؟
موري ملالای خو وای دنجلی څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالارا کلور یادوي؟
هو د سالارا کلور لیلا یادوم.
ملالې د انجلی تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده کنه؟
هو ښکلې ده خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل دا دی چې تریاکی ده.
څه شی تریاکی ده؟
لوري بیا ځای په انجلی ټول مپوري کوه.
مورې تور نه دی رښتیا وایم.
ما تاریا کنه شزلې دلې دي تارو نارو تک جری وی او د انجلی شایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملاله ته څنګه پوښی چې د انجلی تاریا کی ده؟
زموږ د کلی دی حاجی سرور اکا د زوی واده ته راغلی و ټول خزو ویل چې تاریا کی ده.
نو شزه خو نه کم په خلکو پسې تورو نه تړي شخصي دښمنی به یو سره درلوده.
یوې خزې به دښمنی ور سره درلوده دوه به دښمنی ور سره درلوده د کلی ټولې خزې خو به دښمنی نه ور سره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تیره شه بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تاریکې نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پی اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژیړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قار شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوند والې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.